سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروگرام یا WFP په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د دوام لپاره یو وار بیا د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د آسیا پاسفیک لپاره د دې ادارې سیمه ییز مدیر جان ایلیف په یو پیغام کې چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي په افغانستان کې ژمی په رانږدې کېدو دی او WFP له بې ساري مالي بحران سره مخ دی. یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لرو چې د ژمي په ترڅ کې له 15 میلیونو تنو سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم په افغانستان کې ټول تال 9 میلیونه خلک بشري مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو له لوري په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیزونو له امله له افغانستان سره د نړیوالو پر مرستو منفي اغیز شیندل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله پرون د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي له سیاسي مرستیال مارکس پودزل سره وکتل. حامد کرزي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په دې کتنه کې له افغانانو سره د ملګرو ملتو د مرستو په اړه خبرې وشوې او افغان نجونو او هلکانو ته د زده کړو د اسانتیا پر برابرولو ټینګار وشو. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او له دې کبله له پرله پسې انتقادونو سره مخامخ دي. په هرات کې طالب چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ادرسکان ولسوالۍ کې د جستو او سربو د کانونو استخراج پیل شوی دی. د طالبانو په حکومت پورې تړلې باختر خبري اژانس پرون په هرات کې د طالب چارواکو په قول په دې باب خبر خپور کړ، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د اژانس ویلي په وروستیو کې په هرات کې 14 ډوله کاني مواد کشف شوي. طالبانو په وروستیو 2 کلو کې د خپلو عاید د ډېرېدو لپاره د کانونو استخراج ته زور ورکړی. په کندوز کې پرون د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. د طالبانو د کندوز د والی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دا یو ورځنی نندارتون د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست په همکارۍ د نوې لارې انکشافي او ټولنیزې مؤسسې له لوري د کورنیو د اقتصاد او کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره جوړ شو. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل راتلونکي 2024 کال د جنوري په وروستۍ اونۍ به انتخابات ترسره شي. ټاکل شوی د انتخاباتي اوضو ابتدایي لست د دسمبر په 20 اعلان شي. پخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي و تر دسمبر پورې به انتخاباتي اوضې معلومې او ورپسې سمدستي د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دمګړې پاکستان کې موقت حکومت واک چلوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د چین هانګژو ښار ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د چین د باندنیو چارو وزارت ویلي اسد به د یو شمېر نورو بهرنیو مشرانو ترڅنګ د آسیایي لوبه په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. دا لوبې د دوشنبې په ورځ پیلېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مایو نینګ ویلي دغه هیواد د بشار اسد سفر به د چین او سوریې د اړیکو د لا پیاوړتیا، د دوه اړخیز سیاسي اعتماد او همکاریو له ډېرېدو سره مرسته وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او په تفصیل د خبرونو ولولئ. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی په مشرۍ یو پلاوی پرون کابل ته اتللی و. دوی داسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر یو وار بیا د طالبانو له حکومته غوښتي چې د TTP پر ضد اقدام وکړي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د چمن سپین بولدک په لار باندې یو شمېر اوښتونکي افغان مسافر ادا کوي چې د پاکستاني پولیساتو لخوا وهل شوي دي. هلته ځایي خلک هم د دوی شکایت تاییدوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک چې دا سره ډېر سخت چلند روان دي. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ چې د چا سترګې ورستلې، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې اخي پر هغه سربېره وي بېعزته کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې په نیویورک کې دی د ترانس افغان د ریل لارې په اړه له بېلابېلو چارواکو سره خبرې کړي.
زیایف د افغانستان په خاوره کې د ریل لارې جوړېدا د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویل که دا لارې جوړې شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وسلې دو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لار وي.
له پانتونه پاتې ګڼو بدخشي نجونو اوس غالی اوبدلو ته مخه کړي.
ما در نخست که آمدم اصلا طرز بافتن این قالی زما د غلی اوبدل زده نه و، خو د پانتون د دروازې تړل کېدو له امله اړ شوم چې ځان ته یو مصروفیت پیدا کړم. بیا مې غلی اوبدلو ته مخه کړه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی راځو. اول مطلب ته، د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی په مشرۍ پلاوی پرون په داسې حال کې کابل ته لاړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو موقت وزیر یو وار بیا د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی له پاکستاني پلاوی څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو نیونې او ترانزیتي خنډونه پای ته ورسوي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس شیلانی پرون وویل پاکستان د طالبانو له موقت حکومت غواړي چې د پاکستاني طالبانو خلاف کلک او عملی ګامونه واخلي. جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د ناستو ترڅنګ د ترکیې ټي آر ټي نړیوالې څانګې ته وویل په افغانستان کې د ټي ټي پي او د داعش د خراسان څانګې په شمول د ګڼو تروریستي ډلو حضور نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د سیمه د نورو هیوادونو لپاره لوی اندیښنه ده. د همداراز وویل اسلام آباد د باثبات او سوکاله افغانستان هیله لري او له کابل سره په خبرو بوخته چې خپلې ژمنې عملي کړي. پرون د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته لاړ او د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره یې وکتل. د ښاغلي دورانی په مشرۍ پاکستانی پلاوي په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او ځورونو پر لپسې راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل وایي چې د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستان ځانګړي استازي ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او د لارو د بندیدو موضوع وریاده کړه. د پدې اړه په خپل ایکس پاڼه کې ښلي په کتنه کې په امنیتي مسایلو سربیره په پاکستان کې د افغان مهاجرو د نیونې په چمن بولداکلار کې له مسافرو سره د چلند د سبزیجاتو او میوو د صادراتو په برخه کې د تسهیلاتو درامست کولو او په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي اموالو په اړه مفصلی خبري وشوې. خبریال او د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد وایي د دوه هیوادونو ترمنځ تر بل هر وخت به اعتمادي زیاته شوي او شاید د دې سفر هدف دا وي چې پاکستان له طالب چارواکو وغواړي چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي.
ظاهر خبر ده نن سبا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. تورخم بندي نورو چمن باندې مشکلات دي. ډیورنډ لاین باندې ځای په ځای باندې ټچ ټوس کیږي. نو غټه مسله دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ دا خبرې چې کوم دي یو بدې ته دوام ورکوي. بل پاکستان غوښتنه کوي چې افغانستان دې د تحریک طالبان خلاف عملیات پیل کړي، یا د غیر اوشړي یا د غیر تګرتار کی.
د پاکستان د لړمحلي حکومت بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې هم څو ځلې په افغانستان کې د ټي ټي پي او نورو ډلو پر شتون اندېښنه ښکاره کړې ده. د چهارشنبه په ورځ عباس جیلانی په نیویارک کې د آسیا ټولنې له لوري وی جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د تورته تور ولګاو ویل چې په افغانستان کې د ټي ټي پي او داعش ټون د پاکستان او ټولې سیمې لپاره ګواښ دی او د افغانستان خبره باید د تروریستي فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا بیا وایي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خبره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوی د پاکستان تورونه پکله کړه د وی او وایي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل حل کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم د افغانستان له لوري د ټي ټي پي او داعش له درکه اندېښنه لري او له دې سره ماله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی کابل ته تللی چې د خپل حکومت اندېښنې له طالب چارواکو سره شریکې کړي. اسمت ساروان کابل ته د آصف درانی د سفر د اهمیت په اړه له خبریال او شنونکي طاهر خان سره خبرې کړي. طاهر خان په پیل کې داسې وویل
د پاکستان ځانګړي استازي کابل ته سفر په داسې وخت شوې ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ تعلقات اړیکې هغه د یو فشار لاندې وې، ناباوري بد اعتمادي زیاته شوې وه، د یو بل په اړه باندې د سختو بیانونو تبادله هم شوې ده او بنیادی علت خو په دې رسو کې د پاکستانی طالبانو بریدونو کې زیاتوالی دی. بیا د چترال حمله هغه چې کوم پاړي کو باندې دوړان دي نه یو دبو وو هغه ورپسې نور ځکه زیات کړي چې پاکستان دا خبره کوي چې دغه پاکستانی طالبان هغه په کونړ او نورستان کې جمع شوی وو. پاکستان افغان طالبانو ته خبر ورکړی وو خو لیکن دی ګیلمن وو. نو بهرحال افغان طالبان خدا نه مني چې پاکستانی طالبان هلته وي هلته دی فعالیت کوي او دغه رنګ ټي ټي پي خپل هم نه مني. خو بهرحال په نظر کې ټکر دی او بیا د تورخم دا تازه پیښه چې رامنځته شوې وه پوله تګ راتګ لاره بنده شوې وه تر نه ورځو پورې بیا چې کله ملاقات شوی دی کابل کې نو په هغه کې دغه موضوعاتو ته اشاره هم شوې ده.
د پاکستان شارلز دافیر هم په همدې موضوع له متقي سره مخکې خبرې کړې وې او فکر کوم چې دواړو خو پرلپسې په دې موضوع بحثونه کړي دي. نو بیا څه فکر کوئ چې ولې د دې سفر اړتیا پیدا شوه؟
زما نظر دا دی چې د سفر اهمیت شته ځکه چې دا یو احساس کېده د پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع هم توده وه او د پاکستان د نگران صدر اعظم وزیر اعظم بیانونه هم هغه طالبان او حکومت خفه کړی وو. نو دغه سفر ته پاکستان ضرور به یو اړتیا به د دې په نظر کې و چې لاړ شي او هلته هغې سره مخامخ خبرې وکړي او خپلې اندېښنې هم شریکې کړي او د هغې نظرونه هم واوري. زما خیال دی چې یو کوشش دی د پاکستان له خوا.
نو آیا فکر کوي چې په داسې سفرونو به هغه مشکل چې د دواړو خواوو ترمنځ شته هغه به حل شي؟
زما نظر دا دی چې ګمان نه کوم چې په یو سفر کې به دا مسلې حل شي ځکه مسلې داسې دي چې لکه ډېرې پیچلې دي او ډېرې مشکل دي ځکه چې پاکستان د پاکستانی طالبانو خبره کوي او افغان طالبانو سره دا مننه چې هغه هلته دي یا فعالیت کوي. نو بیا تورخم دروازه چې بنده شو هغه هم توقع نه کېده لیکن هغه هم داسې بنده کړه پاکستان چې بیا بنده پاتې شو تر ډېرو ورځو پورې. نو بهرحال بیا د کډوالو مسله هم د اوس ډېر زیاته پیچیده شوې ده او تشویش یې په افغانستان کې رامنځته کړی دی. نو بهرحال اوبه کتی شي چې کله سفر پای ته رسي لکه آصف خان دورانی زما معلومات دادی چې ممکن ده یو ورځ نیمه نور هم په کابل کې پاتې شي او نورې خبرې هم وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک په لارې شمیر اوختون کې افغان مسافر ادعا کوي چې د پاکستانی پولیسو لخوا وهل کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د یادې سیمې یو شمیر اوسیدونکو چې دغه وضعیت په خپلو سترګو لیدلی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ډول حالت تایید کړی او د حل غوښتنه یې کړې ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زندانونو ته اچول شوي په زندانو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د ناوړه چلند خبره کوي. جزئیات د محمد خاطر پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې راپورونه خپاره شوي چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپلو اړتیاو د حل په هدف لاړ شي وهي او پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او اکس شبکو کې خپرو شوي ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلی او یوه سترګه یې ورته له منځه وړې ده. په خپره شوې ویډیو کې د یاد کس ښي سترګه پوچه شوې ښکاري او پر مخ او کالو یې وینې ښکاري. په یو بل خبره شوې ویډیو کې هم چې ازادي رډیو کاروالی نشي تاییدولی یو سپینګیری مشر چې خولې ویني شوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو سخت وهلی دی. په همدې حال کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ځایي کاروباریانو مشر منډولی له ازادي رډیو سره په خبرو کې پر پوله د اوختونکو هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري وضعیت بد بولي وایي چې پاکستانی پولیسات له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک دي دا سره ډیر سخت چلند روان دي. د یوې خوا سره ونیسه د کراچي و د لاهور و پېښور سس کوم مسافر هلته دي یا افغانان هلته دي یا پښتانه هلته دي دا اوس سره بد چلند روان دي. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ د چا سترګې ورېستلي د چا سرونه ورمات کړي پیسې هم ځینې اخ پر هغه سربېره یې وایي بې عزته کوي. نه په خوا کې دونه سړی شته نه پر دې غاړه دونه سړی شته چې غم یې وخوري.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستانی پولیسو زندان ته اچولی وو په ضمانت بیرته خوشي شوی وی. افغانان په زندانونو کې له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. سراج د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ درې کسه وو کله چې ونیولو زما دوه ملګري ډېر کلک ووهل زه یې هم ووهلم خو د دې لپاره چې زما اوږه ژوبله وه زیات یې وهل رانه کړل. دا حال هر ورځ روان وو. موږ به له سهار تر ماښام پورې په دوو پښو ناست وو. یوازې د لمونځ او ډوډۍ لپاره یې وخت راکاوه، ډېر کم وخت. زه د پیسو په ضمانت باندې آزاد شوی یم چې تر ننه پورې لګیم د همدغه ضمانت پیسې ورکوم.
د پاکستان د بیلابیلو ښارونو په زندانونو کې ښایي د سراج په څیر ډیر افغان کډوال وي چې یا زندانیان دي او یا هم له زندانه په ضمانت خوش شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په یو بل د تورونو لګول زیات شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې په دې هیواد کې د ناامنۍ په پیښو کې پاکستاني طالبان لاس لري او دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټنځای لري، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په سند ایالت کې د بشري حقونو فعال او د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي پاکستاني پولیس لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ساتلې.
د 9 سپتمبر نه په کراچۍ کې چې د افغان کډوالو په ضد باندې کم کریکډاون شروع شو دي، په دې کریکډاون کې تر 200 شاوخوا افغان کډوال نیول شوي دي. په دې کې ماشومان هم شته. تر دې لمخه هم زموږ سره د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې قضیه د عدالت لخوا زده پوره شوې دي.
هڅه مو وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه وضعیت په اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وین زبیح الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت له استازو سره خبرې وکړو، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا 600,000 افغانان کډوال شول.
کراچی کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ بیا وایي د افغان کډوالو د تازه نیونو لړۍ د پیل رئیس تر دا مال شاوخوا 200 افغانان نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي.
زه په داسو ورځو کې درې څلور ځله د افغان کیمپ خواته تلم او دا وی وجه هم دا د شي دا غزینه چې کوم افغان کډوال دی هغه رابطه کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او پر اسنو یې خور کاستي، ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس پر څه ولاړي، هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې دي نه اخلي. او دوی چې کاروبار دوی د کراچی خو لوی ښار دی، مختلف ځایونو کې تنورونو یا نور کاروبارونه کول، اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتلې، ځکه دوی ووځي نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو شاوخوا افغانان دلته نیول شوي، په دې کې واړه ماشومان هم دي.
د پاکستان چارواکي چې تاسو هلته پوښتې دوی څه وایي، لامل یې څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکزي او ماشومان؟
بظاهر خدای مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وکړ. څه هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپاین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو ستاسو کارډونه دي دغه ډوپلیکیټ یوه کاپي په خپلو کورونو کې چې د خپلو ملګرو ته ورکاستې، که ان کې دوی تاسو ونیول یا ستاسو کارډونه در پرې کړل نو زمونږ سره بس نه ثبوتونه وي چې دا رجسټرډ افغان دي. ځکه چې افغانان کې اکثر چې کوم دلته په کیمپونو کې دي هغوی هلته د کیمپونو کې د تعلیم سہولت دوی ته نشته، د دوی ماشومان دومره سبق ادا نه ویلي چې په دې سیز باندې دوی پوهېږي چې موږ خپل ډاکومېنټ څنګه سیکیور ساتو که ان کې زموږ نه پولیس په زور والی. نو د دې وجه نه دلته په کراچۍ کې میشته افغانان د دې نیولو ده، ځکه چې دا ځل دوی دا توپیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دي دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی. دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي او د دې د وجه د هغوی ژوند دلته ډېر په خطر کې دی او ډېر په ویاره کې ژوند تېروي. موږ دا سور د ډېر نږدو نه سره ولیدل، نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولې چې پاکستان موږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار، نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو.
او فکر کوي مېرمن کاکل چې دغه ستونزه به بالاخره حل کیږي، ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري. تاسو هم دغه د څرګندونې کوي، زه وایي چې له چارواکو سره ګوري دغه فعال نور هم فعالیت کوي. فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کړي؟
د دې مسلې حل خو موږ د افغانستان ګورنمنت چې کوم دلته استازي دلته چې کوم د کونسل جنرل یا دوی سفیر دی دا هغوی سره زموږ په دې حق سره باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنت سره راپورته کړئ. دا چې د دوو ملکونو ترمنځ چې کومې پالیسۍ دي یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي، د دوی په مینځ کې چې نورې اړیکې سره خراب شي، نو داغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې مېس افغان کډوالو باندې پرېوځي. نو دا مسله چې لږې خوا نه صحیح شوې، تر هغو دا ریاستی پالیسي ده چې دا شي په روانو ورځو کې دا کې کافه لیول باندې تعلقات نه صحیح، نور سختی پکې راشي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف د ترانس افغان د ریل لارې په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د غونډې په درشل کې همدارنګه په حاشوي ناستو کې له بېلابېلو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا خبرې د ازبکستان د حکومت مطبوعاتي کسانو رسنیو سره شریکې کړې دي. ازبکستان لیواله دی چې خپله ریل لارې د افغانستان له طریقه له پاکستان سره وصل شي. نړیوال بانک د دې پروژې په تمویل کې د ازبکستان ولسمشر ته د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
نړیوال بانک له ازبکستان سره د پروژو په خصوصي کولو او د ترانس افغان ریل لارې په جوړولو کې مرسته کوي. د ازبکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل دغه هیواد ولسمشر شوکت مرزیایف چې د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په اته اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی، په دغه ښار کې د نړیوال بانک له رئیس آیا بانگا سره د خصوصي کولو، د اغیزمنې حکومتولۍ، د خصوصي سکتور د پانګونې او پیسو برابرولو او همدارس د ستراتیژیکو پروژو په برخو کې د نړیوال بانک د تخنیکي او مسلکي کی پراختیا په اړه خبرې وکړې. د خبر پانی پر اساس مرزیایف او بانگا موافقه وکړه چې د نړیوال بانک مشورتي شورا به چې د نړۍ مخکښ پانګوالې غړي توب لري په ازبکستان کې د مستقیمی پانګونې له جذب سره مرسته وکړي. په دې لار په 2013 میلادي کال د افغانستان، ازبکستان او پاکستان چارواکو ابتدایي موافقه کړې وه. د 2021 په فبروري کې د درو هیوادونو استازو یو موافقه لاسلیک کړ چې پر اساس د افغانستان له مزار شریف څخه د خیبر پښتونخوا تر پېښور پورې ریل لار جوړ شي، خو په افغانستان کې ناامنۍ او د سیاسي نظام بدلون سبب شو چې د دې پروژې چارې وځنډي شي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. دا ریل لار به چې 503 کیلومتره اوږدوالی لري، په کال کې د 40 میلیون ټنه بار د لېږدولو ظرفیت ولري. تیره میاشت ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له پانګوالو سره په پرانیستي دیالوګ کې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار وکاوه. د ازبکستان د رسنیو د راپور لمخي زیایف د افغانستان په خاوره کې د ریل لارې جوړېدا د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویل کدا لارې جوړې شي له جنوبي اسیا سره به د ازبکستان د وسلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لار وي. مرزیایف وویل د سوداګری راکړو ورکړو او نورو کاروبارونو یو تر ټولو لوی ستونزه د ترانسپورت لګښت دی. په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو په صورت کې به د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګری مالونو رسیدل 15 ورځو څخه 3 تر 5 ورځو ته رالنډ شي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خره غلاستویم. اول بده افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته ورشو. ګارډین ورځپاڼه په پېښور کې د موسیقۍ د یو افغان مینوال او د ټیپونو د یو مستري په اړه مقاله لیکلې چې د افغان سندرغاړو نایابې کیسټې ټولې کړې دي. د محمد حسن زمرای نومیږي چې له ډېرو کلو هلته اوسي. د ټیپونو دغه جوړونکی چې له ګڼو سندرغاړو سره د سندرو په ثبت کې مرسته کړې وایي افغانستان کې له موسیقۍ سره مینه ژوره ده، خو طالبانو دمګړې پرې بندیز لګولی. محمد حسن ګارډین ته ویلي شاوخوا زر دانې زړې او ډېرې نایابې سټي ور سره دي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې به پېښور د ګڼو افغان هنرمندانو کوربه وو او هلته به خپلې سندرې په بېلابېلو سټوډیوګانو کې ثبتولې او بیا به یې بازار ته د پلور لپاره وړاندې کولې. د نغمې، قمرګلې، قندي کوچه، فیض کاریزي، بریالي سمدي او ګڼو نورو داسې هنرمندانو کیسټې هغه وخت ډېرې پلورل کېدې، خو محمد حسن بیا تر دې د پخوانیو هنرمندانو لکه ناشناس او ځینو نورو فولکلور سندرغاړو نایابې کیسټې هم ټولې کړې او هیله مند دی چې وکولی شي دا سندرې دیجیتالایز کړي چې اوریدل یې ټولو ته اسانه شي. طالبانو د 2018 کال په اګست کې واک ته په رسېدو موسیقي بنده کړه او سندرغاړو ته یې سپارښتنه وکړه چې ځان ته نور کارونه ولټوي. د ځینو راپورونو له مخې طالب وسلوال بیا په ځینو سیمو کې د ساز آلې ماتې او ځینې محلي سندرغاړي په عام محضر کې ورټل. اوپن ډیموکراسۍ خبرونې په بریتانیا کې د هغو سلګونه افغانانو پر وضعیت مقاله خپره کړې چې لا هم په هوټلونو کې پاتې دي. مقاله په دې پیلېږي چې د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت په هوټلونو کې د دغو ایسارو افغانانو سره له مرستو لاس اخیسته. د راپورونو له مخې شاوخوا 500 افغانان چې پکې 300 ماشومان هم دي لا هم د کورنو په لټه کې دي. اوپن ډیموکراسۍ د سلیم په نوم له یو افغان کډوال سره خبرې کړي چې وایي په هوټل کې د پات کېدو موده غزول شوی خو د شپې ډوډۍ نور څوک نه ورکوي. سلیم شکایت کړی چې په هوټل کې د پخلي هیڅ وسایل نه لري او مجبور دی چې ټول وخت له بهره یا پیزا یا برګري واخلي. شاوخوا 8000 افغانان تر یوې میاشتې مخکې هم په هوټلو کې اوسېدل خو اوس دا شمېر تر 90% راکم شوی ځکه اکثر افغانان وروسته له هغه له هوټلونو وویستل شول چې د بریتانیا حکومت همدا سپتمبر ورته وروستی مهلت وټاکه. د بریتانیا په حکومت باندې انتقادونه کېږي چې د تخلیه په پروسه کې تېروتنې کړي او په دې سربېره هغه افغانان هم په سمه توګه نه دي ځای پر ځای کړي چې له افغانستانه یې ایستلي. په بدخشان کې د زیات شمیر نجونو غالی اوبدلو ته مخه کړې ده. په دې ولایت کې د غالی اوبدلو د ټولنې مشر وایي په وروستیو دوه کلو کې په یاد ولایت کې غالی اوبدلو ته د نجونو لیوالتیا زیاته شوې ده. اخو یو شمیر غالی اوبدون کې نجونې وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پانتونون دروازو تړل کېدو له امله دوی غالی اوبدلو ته مخه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ له بدخشانه دغه رپورت ته.
په بدخشان کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخه شو نجونو غالی عبدالله ته مخه کړې ده. دغه نجونې وای په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو ترڅنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدالله ته مخه کړې ده. له دې نجونو څخه یوه سینا عثماني ده. هغې په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بعد از اینکه امارات اسلامی یعنی گرفتک
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلی واکمنی دو سره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې و تړل شوې او زما په څیر په زرګونه نجونی له تحصیل څخه بې برخې شوې. موږ د بیکارۍ له وجې خالي اوبدلو ته مخه کړې څو یو کسب زده کړو.
دا یوازې سینا عثماني نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو له امله یې غالی عبدالله ته مخه کړې ده، بلکې مرسل نیازی هم له ورته برخلیک سره مخ ده. شل کلنه مرسل نیازی وایي د بدخشان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دویم کال محصله وه خو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو له امله ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې.
ما در نخست کې آمدم اصلا طرز بافتن
زما د غالی اوبدل زده نه وه خو د پانتون د دروازې تړل کېدو له امله اړ شوم چې ځان ته یو مصروفیت پیدا کړم. بیا مې د غالی اوبدل په ټولنه کې غالی اوبدلو ته مخه کړه. اوس کولی شم هر ډول غالی واوبدم. له همدې لارې د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوم.
یویشت کلنه یاسمین احمدی هم وایي چې له زده کړو څخه د محرومېدو له وجې تل ځورېږي. اغلی احمدی تمه لري چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي او خپل تحصیل پای ته ورسوي.
از امارت اسلامي خواهش مندم کې تا کارخانه های زیادی را برای زنان
لا اسلامی امارت څخه غوښتنه کوم چې په بدخشان کې د نجونو او ښځو لپاره د خیاطۍ او غالۍ اوبدلو مرکزونه جوړ کړي څو نورو ښځو او نجونو ته هم د کار کولو زمینه برابره شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
په بدخشان کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر وایي د غالۍ اوبدونکو زیات شمېر هغه نجونې جوړوي چې له زده کړو څخه محرومې شوې دي. د دغې ټولنې مشر عبدالعلي افتلي ازادۍ راډیو ته وویل
کاري مو فاز خدا کړې رشکده کې مثلا مو د یک سال چند متر
د غالۍ اوبدلو کار د ودې په حال کې دی ځکه په دې وروستیو دوو کلونو کې زیات شمېر نجونو غالۍ اوبدلو ته مخه کړې ده. پخوا کلونو کې موږ له 300 مترو زیاته غالۍ نشوه تولیدولې خو سکل موږ 200 متره غالۍ تولید کړي ځکه زمون کارکون کې زیات شوې دي.
د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحمانی هم وایي په یاد ولایت کې غالۍ اوبدلو ته د نجونو لیوالتیا زیاته شوې ده.
په بدخشان کې غالۍ اوبدلو ته د نجونو لیوالتیا زیاته شوې ده. موږ خپلې هڅې پیل کړې چې په یاد ولایت کې د غالۍ پلورونکو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړو. د اسلامي عمارت له چارواکو غوښتنه کوو چې له غالۍ اوبدونکو سره د امکاناتو او تخنیکي وسایلو مرسته وکړي.
دا یوازې بدخشان نه دی چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د وضع شویو محدودیتونو له امله ګڼ شمېر نجونو او ښځو غالۍ اوبدلو، خیاطۍ، خامکدوزۍ او د لاسي صنایعو تولید ته یې مخه کړې ده، بلکې د افغانستان په کچه زیات شمېر نجونې او ښځې له ورته برخلیک سره مخ دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در ازادي راډیو.
د سهار شپږ نیمې دي، ورځو لنډو خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو دوام لپاره یو وار بیا د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د آسیا پاسفیک لپاره د دې ادارې سیمه ییز مدیر جان ایلیف په یو پیغام کې چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي په افغانستان کې ژمی په رانږدې کېدو دی او ډبلیو ایف پی له بې ساري مالي بحران سره مخ دی. یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لرو چې د ژمي په ترڅ کې له 15 میلیونو تنو سره مرسته وکړو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالعبدالله پرون د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي له سیاسي مرستیال مارکس پوتزل سره وکتل. حامد کرزي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په دې کتنه کې له افغانانو سره د ملګرو ملتو د مرستو په اړه خبرې وشوې او افغان جون او هلکانو ته د زده کړو د اسانتیا پر برابرولو ټینګار وشو. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او له دې کبله له پرله پسې انتقادونو سره مخامخ دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل راتلونکي 2023 کال د جنوري په وروستۍ اونۍ به انتخابات ترسره شي. کلیدامګړې پاکستان کې موقت حکومت واک چلوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د چین هانګژو ښار ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د چین د باندنۍ چارو وزارت ویلي اسد به د یو شمېر نورو بهرنیو مشرانو ترڅنګ د آسیایي لوبه په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. دا لوبې د دوشنبې په ورځ پیلېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مایو نینګ ویلي دغه هیواد ته د بشار اسد سفر به د چین او سوریې د اړیکو د لا پیاوړتیا، دوه اړخیز سیاسي اعتماد او همکاریو له ډیرېدو سره مرسته وکړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلي. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپله دغه د کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو چې په خپله یوه کامیابه کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلی سو او معمولا کورنۍ له کومو غړو نه جوړیږي. که څه هم دا خو یوه خبره ده چې اکثره خلک پرې پوهیږي، مګر چون خپرونه مو په دې اړه ده مناسبه به دای چې په پایل کې خپله د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته، تاسو همکاران ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د ټولنې ترې جوړیږي. کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساسات و محروم وي، له ډیرو عواطف و محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي، او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه سلونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړي دي، مهم مسایل ورته مطرح کړي دي، څېړلي دي، بحثونه ورباندې شوي دي چې څنګه کولی شو یو کامیابه کورنۍ ولرو، یوه ښه کورنۍ ولرو، ترڅو د ښې کورنیو نه ښه ټولنه منځته راشي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې، او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زموږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري، ډیر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیان به پکې وي، ستونزې به پکې وي، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد و اتفاق له اړخه افغانان ډیر ښه نظام لري، ډېر ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور و پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور و پلار حقونه ډیر مطرح دي، او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي، د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته ده، اما افغانانو تر ډیره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره، او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل، او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو په ټولنه کې. داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وي، له هر اړخه وشي کولی چې یو ښه ټولنه جوړه کړي، او ټولنې ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغو کورنیو ترمنځ په هغه کې خویندې ورونه وي، جارو جنجال را پېښېږي. تاسو څه فکر کوئ د جارو جنجال علت په یوه کورنۍ کې د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ علت څه کېدلی سي؟
طبیعي خبره ده، د انسان فطري غریزه ده چې انسان یو خو حرص لري، دا فطري غریزه ده، که وغواړي که ونه غواړي، هر انسان د خپل د هغه فیصدۍ په اندازه، د خپل توان په اندازه حرص لري. دا یو مسله. بل مسله دا چې اقتصادي مسائل همدارنګه د کورنیو ډیر غنواله، ځینې نور لاملونه دي چې بیلني همدارنګه عقیدوي پلوه لريوالی، له فرهنګي پلوه لريوالی، دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت، صمیمیت یا لمنځه نیسي یا کم کی. نو همدار دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم چې ښایي، هغه رقم چې اجابه وي، یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي. بالاخره د حقوقو تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپلو منځو کې ډېر د مینې، محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعا چې اولادونه هم ترېنه زده کوي، بخصوص ماشومان. فرشته جانې چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور و پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي، او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي، د تجربې. دا شیان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې، د ماشومانو ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې د لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي، هغه مستقیما ویني، او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډېر زر زده کوي. نو کورنۍ هم مشهوره ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران، دوی دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوق اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایب او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کېږي چې مثلا شپږ ورونه، اوه ورونه، اته ورونه، کله چې ودونه هم کوي دوی یو ځای اوسیږي. دغه هلته بیا د دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي، ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسېږي هر څه.
هر فرد چې عقد د نکاح کوي هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي نو د دوی فامیل ګڼ کېږي، د دوی فامیل ستر کېږي، د کورنۍ غړي زیاتېږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د ادا لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګه فرهنګي لحاظ نه، بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټولو ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درکې ماشومان او دغه مور پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي، نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایبو درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کېږي. صمیمیت به نه وي، یو بل سره به جنګ و جدال وي، یو بل ته به احترام نه وي، محبت به نه وي، یو بل سره ښه سلوک به نه وي یو بل سره، نو طبعا داسې مشکلات بیا منځته راځي.
بلې استاد، یو بله موضوع چې په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي هغه دا ده چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي، هغه یو یا دوه یا درې ښه عاید لري، معاش لري، پیسې لري، خو برعکس دوه درې یا یو تن عاید نه لري. دا هلته په کورنۍ کې بیا دوه رنګه چلند کېږي، هغه څوک چې کور ته پیسې راوړي دغه قدر وي، څوک چې نه راوړي دغه قدر نه وي. حال دا چې هغه هم کوشش کوي خو نه ورته پیدا کېږي ځینې کار وظیفه، دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي، او له رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کېږي.
په ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغسې د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ، که څوک یوه روپۍ ګټي، که څوک لس روپۍ ګټي، هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي، او هغه په اتفاق سره، په اتحاد سره، په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوق اده کوي، ورکوي ورته. بهتره دا ده هر هغه څوک چې واده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي، دوی بهتره دا ده چې ځان ته ژوند ولري، تر څو هر فرد احساس د مسؤلیت وکړي، هر فرد کار وکړي، زحمت وباسي، او احساس د دې وکړي چې زه باید عواید ولرم، زه باید خپله کورنۍ په خپله وساتم. نو په دغه سکان کور کې چې یو کار کوي، زحمت وباسي، او بل مثلا کار نه کوي، سره له دې چې اولادونه لري، نو لامل یې دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي، دوی ګډ ژوند لري. که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري، نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي، زحمت وباسي، او یو څه لاسته راوړنه باید ولري.
بله، که دغه مسله همداسې وسي، که نه مثلا څوک چې ګټه نه لري له هغه سره سم وضعیت ونیسي، څوک چې ګټه لري معاش لري هغه سره ښه چلند وسي، دغه بیا څومره مشکلات رامنځته کوي
په ګډ ژوند کې. او په مشترک ژوند کې که چیرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیرېږي، هغه ته بد رد ویل کېږي، دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لرې خبره ده، او دغسې بیا ونه شي، ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده. د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي، او کله چې عواید د کور د مشر لاس ته راځي او هغه مدیریت کوي، دغه کورنۍ رهبری کوي، نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه بیا وګوري، ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي. نو که چیرې په دغسې ګډ ژوند کې، مشترک ژوند کې، که چیرې یو څوک عواید نه لري، یا ورور عواید نه لري، یا کار نه لري، یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي، هغه بېکاره شوی، د مالي ستونزو سره مخامخ وي، نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره هرکلشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي، هغه ته د حقارت سترګه وګوري. بخصوص د کور مشران، دوی باید پوره توجه ولري، تر څو حقوق یې اده شي، تر څو هغه سره زیاته مینه باید کلو کې ځکه هغه خپل دنده د لاسه ورکړې هغه باید تشویق شي هغه باید ترغیب شي نور کار ته روزګار ته هغه داغه لاس نیول شي ترڅو بل کار پیدا کړي ځانته بل دنده باید ځانته پیدا کړي.
بله او په کورنۍ کې چې دوی نه سره جلا کیږي یو ځای دي مثلا شپګون ګورګان کله چې هر یو غوړ یاره ناوې چې د پلار کړه لاړ شي نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسیږي ځکه دلته د کار نوبت باید کار وکړي. د ښځو په حق کې څومره عقد تلفي ده د دا ډول کورنیو؟
متاسفانه د میرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفیا نشته ده. کورنۍ چې ګڼې دي او دوی مشترک ژوند کې په هغې کورنیو کې د میرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کیږي سره له دې چې د میرمنو حقونه تلف دي پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي چې ماشومان د دغې کورنۍ راتلونکی جوړوي بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف دي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري ګډ ژوند لري زما هیله دا ده که چیرې دوی رسیدنه کولی شي حقوقو ته هم اقتصادي پلونه هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه که چیرې دوی ورته رسیدنه کولی شي بیا مشکل نه ده. اما که چیرې د میرمنو حقونه نشي اده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح ترسره کړی ده منعقد کړی ده دوی باید ځانته ژوند ولري باید جلا ژوند ولري ترڅو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري هم د ماشومانو حقونه اده کړي. نو کله چې یو میرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي د یو نارینه سره واده کوي عقد نکاح منعقد کوي هغه خپلې هیلې لري آرزوګانې لري هغه په دې هیله چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم د مینې او محبت ژوند ولرم او خاوند یې هم ورته محبت وکړي ورسره او حقوق یې ورته یاده کړي ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسایل تر ډېره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې بیا دغه مسایل تر پښو لاندې کیږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډېرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کیږي البته غړي چې زیات وي یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو کله چې په یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي د ډېرو ورونو اولادونه وي واضح خبره ده چې قلم کتابچه بس هم نه رسیږي لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومان ته ورکړي سي ترڅو ښه زده کړه وسي کولی دا هم نه کیږي دا به څومره په زده کړې بد اثر کولی شي.
واقعا ډېر منفي اغېز لرلی شي په دغسې چاپېریال کې په دغسې ګډ ژوند کې تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي تر هر څه وړاندې یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کیږي په خپلو حقونو باید پخه کیږي اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي که مونږ هر رقم ژوند کړی ده که مونږ هر رقم اختلافیانې درلودلی زمونږ په حق کې وي هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو ځکه دا د هېواد راتلونکی ده د دوی د کورنۍ راتلونکی ده او دوی راتلونکی ژوند لري بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلیږي او فامیل جوړوي نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه شي.
یو خو دا ده چې په خپل دننه کورنۍ کې په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي په خپل کور کې دننه جارو جنجال وي بهر کوم مشکلات خلق کولی سي مثلا چاپېریال ته مثلا ټولنې ته مثلا چم گاوان ته کوم ستونزې رامنځته کولی سي؟
دغه کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې په خپل کورنۍ نظام کې دوی ښه نظام نه لري دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې دوی په خپل مینځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولی ژوند وکړي د یو ښه فامیل په حیث نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کیږي لویږي نو دغسې ماشومان وړاندې کیږي اجتماع ته لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په هماغه توان باندې په هماغه اندازه باندې په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي اجتماع هم زیانمنولی شي که چېرې دوی سم نه وي روزلي نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي که چېرې دوی خپلو اولادونو ته خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه یې ښودلی په محبت سره سلوک نه یې ښودلی په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه یې ښودلی مثلا کنه نو طبعا چې همدغه سه اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. کچېره په دغه سه فامیل کې حق تلفي موجوده وي نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کیږي دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جانی د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي. دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله سترکیږي اجتماع ته وړاندې کیږي. نو مغه زما مخکنۍ خبره چې کورنیونه اجتماع جوړیږي نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمانو ورونو ته که هغه هر څوک دي هر ځای کې دي زمونږ غږ اوري، زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لونو باندې، په خپلو میرمنو باندې او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي. ځکه فامیل چې دا میرمنه جوړوي او د میرمنې رول پکې ډېر زیات وي، د اولادونو په تربیه کې د میرمنې رول ډېر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د میرمنې رول ډېر زیات وي، نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو میرمنو، په خپلو لونو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډېره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډېره توجه وکړي او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولی شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، د خپل د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي.
په آخر کې که دې ته راسو چې د تاسو مشوره به هغو کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید اووه ورونه، اته ورونه یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي؟ یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاقه کورنیو مثلا دیرس کسان، څلوېښت کسان تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وښيي او که دا ورته خلکو ته ثابته کړي چې تاسو په رښتیا هم اتفاق لرئ، په رښتیا هم ښه کورنۍ یې، په رښتیا هم د هر وګړي حق نظر کې نیسئ؟
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډېره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیانې په دغسې کورنیو کې شتون لري، څومره حقوق د میرمنو تلف کېږي، څومره حقوق د ماشومانو تلف کېږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو او موږ کولی شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یوه خوله اوسو، یا په خپل هغه پلان باندې، په خپل طرحې باندې، یا په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي او موږ په اتفاق استو. موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه یي چې څومره نور حقونه تلف کېږي په دغسې کورنیو کې. که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د میرمنو، هم د ماشومانو حقوق اعاده کړي، حقوق یې ورته اعاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته اعاده کړي، حقوق یې ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چیرې حقوق یې ورته نشي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه یي او جدا ژوند ولري، دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، دا ودی دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاکله خبرې وسوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
مجنونیا ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاوے گا جانانا پانا تاشا مین مین راشا مجنونیا ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاوے گا جانانا پانا تاشا زستائیں تاس ماشا خوتائشا بخنداشا زستائیں تاس ماشا خوتائشا بخنداشا زار زار مجنون یوم لیلاشا پمین مین راشا پمین مین راشا پمین قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان راسا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
¡Gracias! وقاتل بلزا.